دا مشال رادیو ده. دا وخت په پېښور کې د سهار نه په کابل کې اتنیمي او دلته په پرا کې د سهار 15 بجې سوي دي. نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2012 میلادي کال د نومبر 28 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو په لومړي سهارنی خبرونه کې په دې هیله ستاسو هرکلی کوم چې سهار به مو په خیر او ورځ به مو نیکمرغه وي. د مشال رادیو په ننۍ نه ساعت خبرونه پیل کوو. لومړی سهارنی خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړې سوي ده. خپل لومړي سهار کې مجید بابر تورزو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
ستړي مشي سهار مو په خیر او لومړی د مشال د خبرونو سرټکی. د هند حکومت وایي چې په 2008 کال کې د ممبئی ښار په بریدونو کې ککړ یوازینی ژوندي پاتې کس اجمل قصاب ته پانسی ورکړې ده. د افغانستان ډیپټي اټارنی جنرل رحمت الله نظری ویلي دي چې پرون یې د قتل او زنا په جرمونو کې ککړ اته زندانی کسان اعدام کړي دي. افغان ولسمشر حامد کرزی د طالب بندیانو په خوشی کولو د پاکستان شکریا ادا کړی ده. اوس د مشال خبرونو تفصیل. د هند حکومت وایي چې په 2008 کال کې د ممبئی ښار په بریدونو کې ککړ یوازینی ژوندي پاتې کس اجمل قصاب ته پانسی ورکړې ده. دوی وایي چې نن سهار وختي اجمل قصاب ته په پونه ښار کې پانسی ورکړه. د 13 اگست په میاشت کې د هند سپریم کورټ د ممبئی ښار په هغو بریدونو کې د برخې اخیستو په تور چې پکې 168 کسان وژل شوي وو د اجمل قصاب د مرګ سزا ځنډولې وه. 43 کسان اجمل قصاب چې د پاکستان پنجاب صوبی سره تعلق دی ویلی وو چې هغه د ترهګر ډلې لشکری طیبه سره تړاو درلودو. د ممبئی ښار په دغو بریدونو چې درې ورځو پورې جاری وو لس ترهګرو برخه اخیستې وه. د هند امنیتي سرتیرو نور 9 ترهګر وژلي وو خو اجمل قصاب یې ژوندی نیولی وو. د افغانستان ډیپټي اټارنی جنرل رحمت الله نظری ویلي دي چې پرون یې د قتل او زنا په جرمونو کې ککړ اته زندانی کسان اعدام کړي دي. ښاغلي نظری زیاته کړه چې د دغو کسانو د رحم اپیلونه های کورټ او ولسمشر حامد کرزی رد کړل او سزاګانې برقرار وساتلې. هغه د مشال ریډیو افغان څانګې ته تفصیل سپدې ټکو بیان کړو.
پر اتو کسو باندې حکم د اعدام تطبیق شو. یو گروپ د سارقین و مسلح او اختطافګران وو چې د خلداری د گروپ په نامه باندې مشهور وو. بر علاوه د دې نه چې خلک به اختطافول او کورونو ته به تلل مسلح سرقت به یې کولو په د خلکو په ناموسونو باندې به هم تجاوز کولو او پتلونه به یې کولو.
بی بی سی وایي چې ولسمشر کرزی د 14 کسانو د اعدام کولو حکم لاسلیک کړی دی. بلخوا افغان اسلامیک پریس دغه شمېره 22 ښایي. افغان ولسمشر حامد کرزی د طالب بندیانو په خوشی کولو د پاکستان شکریا ادا کړی ده. د افغان ولسمشر د دفتر څخه خبر شوی د یوې خبر پاڼې لمخه خغلی کرزی پرون غرمه په کابل کې د پاکستان د پوځ مشر اشفاق پرویز کیانی سره په ملاقات کې په افغانستان کې د سولې د پروسې په دې برخه کې د راتلونکو نورو اقداماتو او د دواړخیزو اړیکو په پیاوړتیا خبرې وکړې. خغلی کرزی پاکستان ته د سولې د عالي شورا د رئیس د وروستي سفر په جریان کې د دغه هیواد له تود هرکلی او غوره میلمه پالنې او دغه راز د سولې د بهیر د بریالیتوب لپاره له پاکستاني زندانونو څخه د یو شمیر طالب زندانیانو د خوشی کېدو له امله مننه او قدردانی وکړه. په دې کتنه کې په افغانستان او پاکستان کې د امن او ثبات پر راوستو مفصلې خبرې وشوې او د پاکستان لوی درستیز ټینګار وکړ چې د افغانستان د سولې بهیر نور هم ګړندې شي. جنرال کیانی په افغانستان کې سوله او ثبات د پاکستان په ګټه وباله. وی ویل چې هیواد یې په افغانستان کې د امن او آرامۍ لپاره له هرې هڅې څخه ملاتړ کوي. جنرال کیانی د افغانستان د ملي دفاع وزیر ستر جنرال بسم الله محمدي ته بلنه ورکړه چې په نږدې راتلونکي کې دغه هیواد تسفر وکړي چې د هغه لخوا ومنل شو. ملګری ملتونه وایي چې سخت کال په افغانستان کې د اپیمو د کر په ځمکه کې زیاتوالی د خطرې خبرداری دی. د ملګرو ملتونو د نشه یي موادو او جرمونو ادارې پرون په خپل خپور شوي کلنی راپور کې ویلي دي د افغان حکومت د کوکنارو د کر د ختمولو د سختو اقداماتو باوجود په دغه هیواد کې 83% د اپیمو کر زیات شوی دی. د دغه ادارې مشر یوري فیدتو ویلي دي چې د اپیمو لوړ نرخونه هم د دغه زیاتوالي یو سبب دی. هغه په افغان حکومت او نړیواله ټولنه غږ وکړ چې د غیر قانوني فصلونو د کر په اړه دي کوټلي ګامونه پورته کړل شي. په دغه راپور کې راغلی دي چې که څه هم د اپیمو د کر په ځمکه کې زیاتوالی راغلی دی، خو په ټول افغانستان کې زخ کال د خراب موسم او د فصلونو د ناروغو له امله د اپیمو مجموعي پیداوار کې 6.8% کمښت راغلی دی. پرون په افغانستان کې فرانس خپل جنگي مشن پای ته ورسولو او د کابل په شمال شرقي خواته صوبی کاپیسا نه خپل 1437 ستانه کړ. د فرانسوي سرتیری د 2003 کال راهیسی په تګاو او نجراب ولسوالو کې ځای پر ځای وو. پیرس ویلی وو چې تر دسمبر تر میاشتې بعد دوی ټول سرتیری د افغانستان خپل هیواد ته ستانه شي. نور بهرني ځواکونه چې امریکایي مشري کوي به د افغانستان نه تر 2016 کال تر پای پورې ستنېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن پرون وویل ضروری ده چې د اسرائیل او حماس ترمنځ په غزا کې شخړه پای ته ورسول شي. دی وویل چې یروشلم ته د ولسمشر باراک اوباما له سرګند پیغام سره راغلی ده او هغه د ځان د دفاع په باب د اسرائیل له حق څخه کلک او مضبوط ملاتړی ده.
In the days ahead, the United States will work with our partners here in Israel.
میرمن کلینټن وایي پراتونکو ورځو کې به امریکا په اسرائیل کې خپل ملګرو او پسیمه کې د نورو خواو سره په ګډه کار کوي چې څنګه په اسرائیل کې دننه د خلکو حفاظت یقیني کړي او په غزا کې هم د خلکو لپاره حالاتو کې خواله راولي او د سیمې ټولو خلکو لپاره د یو جامع امن پلوري روان شي. میرمن کلینټن په اسرائیلو د راکټي حملو د بندیدو غوښتنه وکړه او وی ویل چې په نن په قاهره د مصر د ولسمشر محمد مورسی په شمول به د سیمې له مختلفو خواو سره د دوامدار اوربند په باب خبرې وکړي. د مشال د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري د مشال رادیو لمړی سهارنی خبرونه سلام پښتونخوا ته تاسو غوښ نیول دي. خبرنه مو له مجید بابر څخه واوریدل. په لمړی سار کې به موږ په سیمه کې خپل خبري اعلان ته ورسو او له دې څخه به د سیمې پاک له تازه حال راټول کو. ورسته به تاسو ته نور راپورونه هم خبرو. د راپورونو په سر کې به واوري چې د هند حکومت په 2008 کال کې د ممبئی شهر په بریدونو کې ککړ یوازنی ژوندی پاتې کس اجمل قصاب ته پانسي ورکړه. بلخوا په افغانستان کې د قتل او زنا په تور ککړ اته کسان په دار شول. د افغانستان د لوی څارنوال مرسیال رحمت الله نظری د دې د اعدام لامل څه دا ډول شي. لکه څنګه چې مو اوریدل په افغانستان کې د قتل او زنا په تور ککړ اته کسان په دار شول. د افغانستان د لوی څارنوال مرسیال رحمت الله نظری د دې د اعدام لامل څه دا ډول شي.
برانه وادي دي نه چې خلک به اختطافول او کورونو ته بتلل مصالح شرکت به کول او په د خلکو په ناموسونو باندې به هم تجاوز کول او پکتونه به کول.
افغان ولسمشر حامد کرزی د پاکستاني پوز له مشر سره په کابل کې لدلی او د طالب زندانیانو پر خوش کولې د پاکستان د حکومت مننه کړې ده. په روان خبرونه کې به دا هم واوري د پاکستان او افغانستان په اکثر لوی او وړو شهرونو کې د چپلی کباب کډایانې ډېرې مشهوره دي. د دغه جوړونکي یو کس څه دا ډول وایي.
مثال یو دکانو نه مونږ دلته کاروبار کوو.
زه علیکم اوس سپنګرم اوس ماشاءالله زموږ زامن د خیر ځوانان دي او کاروبار کوي. قصاتم پکې تیر دی.
په روان خبرونه کې نور ګڼ شمېر راپورونه هم لرو له مشال رادیو سره اوسئ. زموږ شغل مشال رادیو خاوري په لمړي سر کې ورزو اسلام آباد ته چیرې چې مشال رادیو خبريال احمد الله دا اوس مر سره د ټلیفون پر لیکه دی. احمد الله سهار په خیر.
ډیر مننه احمد شاه.
احمد الله د پاکستان په سر شهر اسلام آباد کې د طریقه وزیر ملکونو یا ډیټ غونډه نن د بهرنیو چارو د وزیرانو پر کچ تر سره کیږي. په دې حق له تازه معلومات مر سره شریکي چې په دې غونډه کې د ګډون لپاره د دوغه اتو هیوادونو ټول د بهرنیو چارو وزیران آیا راغلي دي او په اسلام آباد کې حالت اوس څه ډول دی؟
احمد شاه څنګه چې د 13 ورځې په اسلام آباد کې ډی ایټ کانفرنس چکمو د اغې لپاره هلې ځلې شروع شوې. ولې دوه ورځې وړاندې دا کانفرنس چکمو اول د تجارتی فورم چې کوم هغه په کچ باندې او دغه علاوه نور چې کوم وفود راغلی دا غي په سطح باندې مذاکرات چې هغه وشو د دې ورستو د کانفرنس نننۍ او سبانۍ ورځ چې کومه ده هغه ډیره زیاته مهمه ده. نن به د دې اته وړه ملکونو چې پکې د پاکستان نه علاوه ترکی، مصر، ملیشیا، انډونیشیا، نایجیریا او دغه شانتي ایران شامل دي او بنگلاديش کوم دي د خارجه وزیران چې کوم دي هغه پاکستان ته راغلي دي او نن به د خارجه وزیرانو د کونسل چې کوم دي دا اجلاس بکیږي. په دې اجلاس کې څنګه چې لکه ویل کېږي چې د دې ډی ایټ ملکونو چې کوم دغه د مهمه ایجنټ ایجنډا چې کومه ده هغه تجارت ته وده ورکول، دغه شان ویزو پالیسي چې کومه ده هغه کې نرمي راوستل، د یو بل تاجرانو له ویزې په اسانه سره ورکول، دا مهم دغه دینو د خارجه وزیرانو په کچ باندې عمدغه خبرې اترې کیږي او سبا به د دې ډی ایټ اجلاس چې کوم ده هغه به سرمشریز غونډې نو د هغه نه وړاندې نن د چې کوم ده د دې خارجه وزیرانو په اجلاس وروسته به بیا د اسلام آباد اعلامیه 2012 چې کوم ده هغه به جاری کول شي او نن به د نوې چې کوم سیکرټری جنرال ده هغه به هم ټاکل شي. د دې نه علاوه د دې اجلاس ګډون لپاره د دغه اته ملکونو کې د پنځه ملکونو کم مشران چې دی هغه به من پاکستان ته راسي چې پکې د مصر، دغه شان د ایران، نایجیریا او د انډونیشیا چې کوم صدران دي او د ترکی وزیر اعظم دا به من پاکستان ته هم راسي او سبا به دغه اجلاس چې کوم اخري ورځی د سرمشریزم هغه به سبا لکېږي. د دې علاوه احمد شاه دا خبره مکمه چې د مصر صدر چې کوم دی محمد مرسي هغه به سبا نه او بل سبا یعنی د جمعې په ورځ د پارلمان مشترکه اجلاس ته چې کوم دی هغه به هم خطاب کوي او هغه د پاره ټول تیاریان مکمل کړی شوی دی او صدر آصف علي زرداری او د مصر صدر چې کوم دی هغه به ایولس بجې سبا نه او بل سبا د جمعې په ورځ باندې پارلمان ته خطاب کوي. د دې علاوه چې تر تاسو دا خبرو کړي چې اسلام آباد کې څه صورتحال ده نو په اسلام آباد کې د دې اجلاس لپاره سکیورټي چې کوم وه هغه ډېره زیاته سخته کړې شوې ده ځکه چې یو خو په ملک محرم چې کوم دی د هغې رانږدې هغه هم شروع ده نو یو د هغې لپاره هم سکیورټي انتظامات کړي شوي دي خو د خصوصا د دې ډی ایټ اجلاس لپاره په اسلام آباد کې چې کوم ریډ زون چې کوم دی یا جنا ایوینیو هغه د بالکل د بلو ایریا نه هغلته نه مخکې بنده کړې شوې ده او ډی چوک چې کوم دی چې کوم پارلمان طرف ته لار ورغلی غټ غټ کنټینرې په لګولې دي هغه لاره بالکل د هر قسم تګ را تګ د پاره بند کړې ده او چې کوم خلک هغه طرفونه ته ځینو ډېر سخت چیکینګ کوي د هغې شناختي کارډونه ګوري یا که هغه طرفونه ته څوک کارونه کوي نو هغې ته اجازه ورکړل کېږي ولې نور خلک چې کوم دي نو هغه طرفونه ته نه پرېږدي. جی احمد شاه
ډېر مننه احمد الله ازمر سره د تازه معلوماتو شریکولو او ښه ورځ درته غواړو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. او زه د کوټ پر لور په کوټ کې دا وخت مر سره د مشال رادیو خبريال خدای نور ناصر د ټلیفون پر لیک دی. خدای نور ناصر سهار په خیر.
سلامونه اعظم تاسو ته هم ټول اوریدونکو ته ډیره مننه.
وعلیکم السلام ډیره مننه. خدای نور ناصر په کوټ کې د 1300 ورځې راهیسي د ډاکټرانو له خوا هړتال روان دي او یو شمیر ډاکټران د حکومت له خوا نیول سوي هم دي. په دغه اکل کزمر سره تازه معلومات شریک کی چې اوس په کوټ کې د ډاکټرانو د هړتال یا د دوی د گرفتاری څه صورتحال دي او په هسپتالونو، روغتونونو یا د دوی شخصي کلینیکونو کې د مریضانو څه شکایتونه مخ ته راځي؟
مننه. لومړی خو زه وایم چې نه یوازې په کوټه کې بلکې په ټول بلوچستان کې، د بلوچستان په ټولو پښتون میشتو او بلوچ میشتو سیمو کې د ډاکټرانو لخوا هم په سرکار روغتونو کې او هم دوی په شخصي کلینیکونو یا شخصي روغتونو کې هرتال هم هغه سره روان دی او دوی وایي چې همدا هرتال به تر هغه پورې دغه جریان ولري تر کومه پورې چې دوی تښتول سوی ملګری ډاکټر سید احمد خان خوشی سوی نه وي او دغه نیول سوی یا گرفتار سوی ډاکټران خوشی سوی نه وي د حکومت لخوا چې نیول سوی دي. دلته به دا وایم چې وړمه ورځ چې کوم اویا یو اویا ډاکټران نیول سوی وو د پولیس لخوا چې دوی په د گورنر او د وزیر لارو کورونو مخې ته تلا ولته پولیس ونیول تر هغه وروسته بیا پرون یا شاوخوا یوولس ډاکټران د سیول لاین پولیس ثاني مخته دوی احتجاج کاوه چې پولیسو هغه هم ونیول او دغه سیر د شمیر تر اتیا زیات شو. کم مخکې چې نیول سوي ډاکټران وو هغه یې پرون عدالت ته وړاندې کړل چې تر هغه وروسته بیا جیل ته واستول او همدغه سی د ډاکټرانو لخوا ویل سوي دي چې دوی په گرفتاری برسېره به دوی هرتال همغه چې روان وي. پرون بیا د ډاکټرانو یوې ډلې له ګورنر بلوچستان سره لري هغه ورته ویلي چې تاسو هرتال ختم کړئ دوی به له صوبایي حکومت باندې زور راولي چې دغه خاصو مسلې ژر تر ژره هوارې کړي. هغه ډاکټرانو مشر ډاکټر سلطان ترین ورته ویلي چې دوی به د هړتال د ختمولو لپاره له خپلو ملګرو سره سلا مشوره کوي. تر اوسه پورې هړتال لا هم هغسې روان دی. کم چې نیول شوي ډاکټران دي هغه لا هم په تڼو کې دي، په جیل کې دي. او د حکومت بلوچستان لخوا چې دا ویل شوي وو چې دوی وایي موږ به د کوټې سرکاري روغتونو ته له پوست څخه ډاکټران راغواړو، هغه هم تر اوسه پورې د ځینې صوبایي حکومت د ځینو سرچینو په وینا چې مشال راډیو ته وویل هغه وایي چې په دې باندې دوی په خپله حکومت سره دوی سره متفق نه سو او دغه منظور نه سو دا ښایي چې ګوا دوی له پوست څخه غوښتنه وکړي چې ګوا ډاکټران دې راوغواړي. بلې خواته د پاکستان میډیکل اسوسیشن یا دغه سیستم هړتالي ډاکټران دي، هغه وایي چې دوی به د پوځ ډاکټران هم په سرکاري روغتونو کې ترینر چې دوی کار وکړي او همدارنګه له پوځي ډاکټرانو څخه غوښتنه کړې ده د ډاکټرانو چې دوی هم د دوی ملاتړ وکړي او د صوبایي حکومت کې دوی څخه غوښتنه وهم کې دوی ته خواست وهم کې دوی دی یمنی نه. په دې برسره به نن یولس بجې باندې بیا هم په هسپتال کې د ډاکټرانو د جنرال باډي غونډه کیږي او تر هغه وروسته دا د آینده لایحه عمل وړاندې کوي چې دا به هم موږ له اوریدونکو سره شریک کړو.
ډېره مننه خدای نور ناصر د معلوماتو شریکولو او ښه ورځ درته غواړو.
د مشال رادیو د چهارشنبې یا شهرو د ورځې 19 پروګرامونه
پلوشا په پاو کم یو لسو بجو، حجرا په اته ویش منټه کم دوا بجو، ستونزه او سرکار په او منټه د پاسا دوا بجو، د مشال ترنا لاندې په اته ویش منټه کم دریو بجو، د نړۍ رنگونه په پاو کم سلورو بجو، د کرخه پغاړه په اته ویش منټه کم پینزو بجو.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري اوس هم د اجمل قصاب د پانسی په اړه د راپور تاسو په امره ګرځوم. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل، د هند حکومت په 2008 کال کې د ممبئی شهر په بریدونو کې ککړ یو ځنی ژوند پاتې کس اجمل قصاب ته پانسی وکړه. په دې حق له رويټرز خبري ایجنسی یو راپور لیکلی چې تاسو یې اوریدو ته بولم. د هند حکومت وایي چې په 2008 کال کې د ممبئی شهر په بریدونو کې ککړ یو ځنی ژوند پاتې کس محمد اجمل قصاب ته پانسی ورکړل سول. د هند کورنۍ چارو د وزارت ویاند کی اس د توالیا ویلی چې اجمل قصاب نن سهار وختي پر 9 بجې د پونی شار په یراونډه جیل کې پانسی ورکړل سول. د 13 اگست په میاشت کې د هند سپریم کورټ د ممبئی شار په هوغ بریدونو کې د برخې اخیستو په تور چې پکې یو سل شپږ شپېته کسان وژل سی و د اجمل قصاب د مرګ سزا ځنډولې و. څلیرشت کلن اجمل قصاب چې د پاکستان د پنجاب صوبې سره تعلق لري منلې و چې هغه د ترهګري ډلې لشکري طیبه سره تړاو درلودي. د ممبئی شار په دوغ بریدونو کې چې درو ورځو پورې دوام درلودي لس ترهګر برخه اخیستې و. د هند امنیتي سرتیر نور نه ترهګر وژلې و خو اجمل قصاب یې ژوندی نیولی و.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د بشپړګردي مکمل ختم
افغانان څو به شک چوپه
ډیره سخت راوړی تیر یا هر څه کې
سیستم کله مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال ترنا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت څکوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث د هرې چهارشنبه او پنځشنبه پر ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اوریدلای شي.
زموږ غږ د مشال رادیو خاوري ل ډیر مودې ورسته پرم په کابل کې اته تنه چې د افغانستان درې ګونو عدالتونو د پانسي حکم ورکړی او په دار سول. دا اته تنه د هوش پاړستانو په ډلو کې شامل دي چې ولسمشر کرزی هم د پانسي حکم کړی وو. ګمان کیږي چې په قتل او نورو جنایتونو کې محکوم کسان هم پانسي سي. په دې حق لزم همکار اسمت سروان راپور لري.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پرون د بریتانیا او پاکستان له لوی درستیزانو سره جلا جلا وکړ.
په ډیره بخښنه سره تاسو ته مو صحیح راپور وانوروي. لکه څنګه چې مو اوریدل چې پرون په کابل کې هم اته تنو ته د مرګ سزا واورول او اته تنه په دار سول. په دې حق له به تاسو اوس راپور واوري. د ځینو تخنیکی ستونزو لامل تاسو ونه کړی سول چې دغه راپور واوري. د دې راپور تفصیل تاسو ته اوس اورو چې تاسو یې اوس دلته اوریدلای سي. نو راځي د تاسو او د دغه راپور.
لډیر موجه ورسته پرون په افغانستان کې لشتر لږه د اتو تنو په باب د اعدام حکم تطبیق شو. د لوی څارنوال مرسیال رحمت الله نظری ازادي راډیو ته وویل دا اته تنه چې د قتل تشتونی او جنسي تیری په جرمونو محکوم شوی ول د کابل په پولیس چرخي محبس کې پدار وزړول شول. د ولسمشر کرزی ویندوی ایمل فیزی ویلی چې ولسمشر د شپاړستنو جنایتکارانو د اعدام حکمونه توشیح کړي دي. دا شپاړستنه په درو محکمو کې په اعدام محکوم شوی ول. شاغلی نظری د دوی په باب وویل
پر اتو کسو باندې حکم د اعدام تطبیق شو. یو گروپ د سارقین و مسلح او اختطافګران و چې د خانداری د گروپ په نامه باندې مشهور و. بر علاوه د دې نه چې خلک به اختطافول او کورونو ته به تلل مسلح سرقت به یې کول او د خلکو په ناموسونو باندې به هم تجاوز کول
په افغانستان کې د طالبانو د رژیم له پرزیدو وروسته په ندرت د اعدام حکم تطبیقی شي. ځینې خلک وایي چې مجرمانو ته د سخت سزا د نه ورکولو له کبله جرمونه زیات شوي دي. د افغانستان د قوانینو له مخې که مجرم په درو محکمو کې هم په اعدام محکوم شي تر هغو نشي اعدامېدی چې د هیواد ولسمشر د محکوم د اعدام حکم نه وي لاسلیک کړی. ویل کېږي چې حامد کرزی په اسانه د اعدام حکم نه توشیح کوي. د بشری حقوقو ځینې ډلې د افغانستان عدلی او قضایي سیستم کمزوري بولي، وایي چې فساد پکې ډیر دی او اقرارونه عموما د وهلو ټکولو یا شکنجه په نتیجه کې اخیستل کیږي. خو د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون په پرونیو اعدامونو ډاډ څرګند کړ، ویل چې دا مجرمان د بی اوجدي قضایي پروسې له کش کولو وروسته اعدام شوي دي.
دا نړۍ رنگونه دا نړۍ عجیب قصه انټرنیټ او فلمی خبرونه خبرونه د چهارشنبه او خالی پورس دا نړۍ رنگونو خبرونه کی اوریدل مه هیروي.
زموږ غږ لمشال رادیو څخوري. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پرون په خپل دفتر کې د پاکستان او برتانیې د پوز له مشرانو سره د افغانستان د سولې پر بهیر خبري وکړي. افغان ولسمشر د سپتمبر پر وروستیو کې په نیویارک کې د پاکستان ولسمشر او د برتانیې له وزیر اعظم سره په کتنه کې د افغانستان د سولې پر بهیر خبري کړې وي. د پاکستان د پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی ولسمشر کرزی ته ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې به د سولې او ثبات لپاره تک سره پوره مرسته وکړي. په دې هکله زموږ همکار اسمت سروان راپور لري.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پرون د بریتانیا او پاکستان له لوی درستیزانو سره جلا جلا وکتل. د ولسمشر کرزی له دفتر څخه لوی خبرې شوې خبر پانی سره سم په دې کتنه کې چې د ولسمشر په معنی کې وشوي دواړو خو په افغانستان کې د سولې پر پروسې دواړو خيزو اړیکو او له 2014 وروسته له افغانستان سره د بریتانیا او پاکستان د همکارۍ په باب خبري وکړي. بریتانیا په افغانستان کې شاوخوا 1000 پوځیان لري چې له امریکا وروسته د ناتو په مشه د ایساف په چوکاټ کې دوهم لوی هیواد دی. بریتانیا ویلي چې د 2014 کال تر پای به افغانستان خپل پوځیان وباسي، خو له افغانستان سره به مالی او پوځي مرستو ته دوام ورکړي. ولسمشر کرزی او د بریتانیا د پوځ لوی درسیز جنرال ډیوډ ریچاردز د افغانستان د سولې روانه پروسه بریالۍ وبلله او هیله یې څرګنده کړه چې په دې برخه کې لا چټک او اغیزمن ګامونه واخیستل شي. دوړو خو د افغانستان او پاکستان پر اړیکو هم خبري وکړي او د افراطیت او سخت دریځي پر خلاف د کابل او اسلام آباد پر نږدې همکاري ټینګار وکړه. د افغانستان ولسمشر او د بریتانیا لوی درسیز د افغانستان پاکستان او بریتانیا ترمنځ د درې اړخیزو ناستو په اړه هم خبري وکړي او پریکړه وکړه چې بل درې اړخیزه غونډه به په لند وخت کې جوړ شي. لیبل خو د پاکستان لوی درسیز جنرال کیانی له حامد کرزی سره په کتنه کې وویل پاکستان په افغانستان کې د امن او آرامۍ لپاره د هرې هڅې ملاتړ کوي. دواړو خو په افغانستان کې د سولې د پروسې په دې برخه کې د راتلونکو اقداماتو او دوه اړخیزو اړیکو پر پیاوړتیا خبري وکړي. کیانی په افغانستان کې سوله او ثبات د پاکستان په ګټه وباله. ویل چې هیواد یې په افغانستان کې د ثبات لپاره د هرې هڅې ملاتړ کوي.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غږ له مشال رادیو څخوري او زو د پېښور پر لور. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د ګل پورز د پېښور د دورې پر مهال د پېښور تورخم د لوی لارې پرانیسته وکړه چې په دوه کلونو کې به جوړ شي. دا لوی لار به د امریکا د نړیوالې مرستندوی ادارې یو اس ای ډی په مالی مرسته جوړیږي چې $40 ملیون لګښت په پرې راځي. په دې اړه نور حاله پېښور د مشال رادیو خبريال غلام غوث را کوي.
صدر آصف علي زرداری د ګل پورز په پېښور گورنر هاوس کې د پېښور تورخم لوی لارې پرانیسته وکړه. په دې لړ کې د سرحدي او ریاستي امور یا سفران وفاقي وزیر انجنیر شوکت الله، مشال ریډیو ته وویل چې کومې ولسی ځمکې د پیښور تورخم لوی لارې په پراخه کولو کې لاندې راځي نو ولسته به د هغې پیسې حکومت ورکوي او د پیښور تورخم لوی لارې د جوړولو خرچه به امریکایي مرستندویه اداره یو ایس ایډ برداشت کوي. د سفران وفاقي وزیر انجینیر شوکت الله مشال ریډیو ته وویل
افغانستان ته دا لوکل خلکو دومره مسائل دي چې هغوی په آزاد غړی تللی نه شي خپل وطن ته خپل کلي ته. یعنې دا خلک به سار رال او مازدیګر به بیا تلل نو د ټرافیک د وجې نه دوی ته ډېر زیات مشکلات وو. په دې کې کمې یو ارب روپۍ چې دي دا قادري صاحب په دې نه مخکې منظور کړی دی د فاټا د ریګولر اے ڈی پی نه کم چې د ځمکو د کم خلکو ځمکې چې په کرایه دي دا به هغې ته کېږي او دا پنځه ارب روپۍ چې دي نو دا پرون د هغې افتتاح زرداري صاحب وکړله. دا به د دې ځمکو د لکه د چا چې ځمکې راځي د هغې نه علاوه چې څومره پیسې دي هغه د یو ایس ایډ والا دي او دا کمپلیټ کوي به ټول امدادغې نه.
په پیښور کې د امریکې د کونسلګرۍ نه د خبرې شوې یوې خبرپاڼې تر مخه په پیښور کې د امریکې کونسل جنرال رابرټ ریډ د پیښور تورخم لوی لارې د پرانیستې په دستور کې د صدر آصف علي زرداري سره ګډون وکړو. خبرپاڼه زیاتوي چې د پیښور نه تر تورخم پورې د شپږ څلوېښت کیلومترو په دې لوی لاره به امریکا پر روان دوو کلونو کې اویا میلیونه امریکایي ډالري لګوي. خبرپاڼې په پیښور کې د امریکې د کونسل جنرال رابرټ ریډ له خولې لیکلي دي چې پیښور تورخم لوی لاره په منطقه کې د سوداګرۍ زیاتولو او اقتصادي پرمختګ لپاره یو دروازه یا ګیټوې ده او شیرشاه سوري 1500 کال وړاندې د دې لارې د اقتصادي اهمیت له وجې دا جوړه کړې وه او د ټولنو ترمنځ د سوداګرۍ د ودی او د یو بل سره د تړلو لپاره امریکا په قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د زرو کیلومترو نه زیات سړکونو جوړولو کې مرسته کوي. د خیبر ایجنسی ولس د امریکای په ملاتړ د پاکستان د دولت لخوا د پیښور تورخم د لوی لارې د بیا جوړولو په پروژه خوخي سرګنده کړې ده. په دې لړ کې د خیبر قبایلی سیمې یو اوسیدونکو عرفان اپریدی مشال ریډیو ته وویل
بهر حال اوس چې کوم حالات دي او په کوم حالاتو کې دا روان دی او په کدو وایي چې په دو سال کې به دا مکمل کېږي او په داسې تیزی سره حقیقتي دا وشو نو دا خو د وسطي کې شیامو مالک سره د تجارت یو اهمه لاره ده او دا بالکل یوه غټه ګټوې ده. نو موږ دا وایو چې دا په څومره تیزی سره او په څومره صحیح طریقې سره فرنټیر ورکس ارګنایزیشن دوی ته کومه ټکا دوی ته ملوله او دوی صحیح میټیریل او صحیح طریقې سره دا جوړ کړي نو دا ډېر یو اهم رول دی.
د خبرپاڼې تر مخه د 2009 زیږیز کال راسي په امریکا ایم رستا په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې شپږ نیم سوه کیلومترو سړکونو جوړولو کې امریکای د پاکستان سره مالی مرسته کړې ده چې پکې د ټانک نه تر مکین پوری او د کول نه تر وانی پوری سړکونه شامل دي چې تازه تازه پرانیستي تر سره شوې دي او د پیښور تورخم د لوی لارې او د امریکای لخوا د سړکونو د نورو پروژو په لړ کې به په روان شو کلونو کې به 400 کیلومتره نور سړکونه جوړول شي. غلام غوش مشهد ریډیو پیښور.
په ترکیه کې اسلام او دیموکراسي یو ځای په څه ډول پرمخ ځي؟ د ترکیه د دینی علومو یو پروفیسور وای
ترکیه دین او دیموکراسي
او ترکیه د اسلام او دیموکراسي په اړه لویه تجربه لري او د یو لار خود حیثیت یې خپل کړی دی.
په ترکیه کې دین زده کړې د افغانستان او پاکستان څخه توپیر لري. په ترکیه کې د شریعت او د یو افغان زده کوونکي نظر
د دینیز د کړو په څنګ کې دوی عام ټولن په هانه ورته وي عام ارواح په هانه ورته وي او هم منطق ور سره دي هم فلسفه ور سره ده چې دا ډیر ضروری علمونه دي.
دا هرڅ او نور د مشال رادیو په ونی زخبرونه ترکیه اسلام او دیموکراسي کې د هری پنځ شنبه یا زیارت په ورځ د ماپښین پر 3:30 بجې او د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ د مازګر پر 4:30 بجې زما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي. زموږ شغله مشال رادیو څخوري مشال رادیو هر ورځ د سهار لنه بجو څخه بیا د ماښام تر شپږ بجو پري په ژوندۍ باندې خبرونه لري. د خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله هم اوریدلای شئ چې پته ده mashalradio.com. کچیر تاسو فیسبوک یا ټوئیټر ته لاسرسي لري نو پر فیسبوک او ټوئیټر هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کی. د مشال رادیو خبر سوی هر راپور به تاسو د فیسبوک او ټوئیټر پر دیوال راځي
او کچیر تاسو زموږ د خبرونو په حق له خپل نظر زموږ سره شریکول غواړئ نو د لیک را لېږلو او ټلیفون کولو سربیره تاسو موږ ته برېښنالیک یا ایمیل هم را لېږلای سي چې پاتې ده مشال رادیو ات ار اف ار ال ډاٹ او ار جی. وخت د سهار 9:30 بجې سو مجید بابر به د مهم خبرونو سرټکی واوروي.
د هند حکومت وایي چې په 2008 کال کې د ممبئی ښار په بریدونو کې ککړ یوازینی ژوندی پاتې کس اجمل قصاب ته په پونه ښار کې پانسی ورکړی دی. د افغانستان ډیپټی اټارنی جنرل رحمت الله نظری ویلی دی چې پرون جی د قتل او زنا په جرمونو کې ککړ اته زندانی کسان اعدام کړی دی. افغان ولسمشر حامد کرزی د طالب بندیانو په خوشی کولو د پاکستان شکریا ادا کړی دی. ملګری ملتونه وایي چې سخت کال په افغانستان کې د پیمو د کر په ځمکه کې زیاتوالی د خطرې خبرداری دی. پرون په افغانستان کې فرانس خپل جنگی مشن پای ته ورسولو. د کابل په شمال شرقي خواته سبي کاپیسانه خپل سلور سو سرتیری سفستانه کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن پرون ویل ضروری ده چې د اسرائیل او حماس ترمنځ په غزا کې شخړه پای ته ورسول شي. نن با په برسلز کې د نړۍ شپږ طاقتونه د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه خبرې اترې کوي.
دا خبرونو لندزمو ل مجید بابر څخه واوریدې. او سوار سیدلی د پاکستان کورنی ورسپان ته د کتنی په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال سره ظاهر د پاکستان کورنی ورسپان لوسی دا چې دغه ورسپانو په خپل اداریو کې پر کوم موضوعات بحث کړي دي راځي چورته غوښتو.
نن د پاکستان مقامی ورسپانو خپل ادارې په بیلابیل موضوعاتو باندې لیکلي دي. مشرک ورسپان خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان صدر آصف علي زرداری د ګل پورز د پیښور د دورې پر مهال چې د خیبر پختونخوا اسمبلی ته کوم خطاب کړی دی نو دغه خطاب د پاکستان په تاریخ کې د یو نوي باب اضافه وکړه. ادارې لیکي چې په دې موخه صدر آصف علي زرداری د پیښور تورخم د سړک د پراختیا د منصوبې پرانستا هم وکړه کوم چې بعد د ملک لپاره ډیر ګټور وګرځي. وړاندې لیکي چې د ډېرې مودې راهیسې د دې د پراختیا ضرورت محسوسېدو خو دې لخت چا هم پام نه و راګرځولې چې لکه بلې اولس ته ډېر ستونزې ورپېښې وي. د ادارې په وینا چې د دې منصوبې په برکت به د پاکستان تاجران د منځنۍ ایشیا منډو ته په اسانه رسي او دارنګ به د پاکستان معیشت نور مضبوط شي. ادارې وړاندې لیکي چې د صدر آصف علي زرداری د پیښور دوره د دې خبرې غمازي کوي چې صدر په دې دوره کې یو پیغام ورکړو چې ټول سیاسي ډلې دې یو شي او د دې ملک مسلو اړخته د پام را وګرځوي او د دشمن چې کوم هډونه یا ارادي دي چې هغه ناکام کړي. اداریا اخر کې لیکي باید چې د ملک خلاف سازش کوونکو لا دا سیاسي ډلې ماتې ورکړي او د پاکستان د پرمختګ امن او خوشحالي لپاره خپل کردار ولوبوي. آج ورس پر خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ات ترقی کوونکو ملکونو کې د تجارت په وجه زور ورکړی دی او ویلي دي چې جمهوری حکومت امداد نه بلکې په تجارت یقین ساتي او د یو بل منډیانو پورې رسائی د برابرې په سطح پکار ده. ادارې مخکې لیکي چې په عالمي کچ ترقی یافته ملکونه ترقی کوونکو ملکونو او غیر ترقی یافته قانونو سره د تجارت په اړه داسې سخت شرطونه لګولي دي چې مقصد یې د وړوکو قانونو استحصال کول دي. د ادارې په وینا چې دا صورتحال د دې خبرې تقاضا کوي چې ترقی کوونکو ملکونه دې کم از کم خپل ترمنځ تجارت ته وده ورکړي او د برابرې په کچ دې د یو بل سره مرسته وکړي. ادارې اخر کې لیکي چې دا بهل ممکن شي چې دا ملکونه خپل تجارتي منډیانې د یو بل لپاره پرانیزي او چرته چې ضرورت وي نو یو بل سره د مختلفو منصوبو کې کومک وکړي او سرمایه کاری له دې وده ورکړي نو داسې به د ترقی یافته ملکونو استحصالي تجارتي نظام نه ځان خلاص کړي. وحدت ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د یهنې په پیل کې دوه سره سم د ټول ملک دننه په خاص ډول خاري سیمو لری پرتو او پسمانده علاقو کې د بیلابیلو رنځونو او په خصوصي توګه د زکام طبي ټوخي نمونیا او د معدي او خېټې بیماری شروع شوي دي. ادارې وایي چې هر چا ته معلومه ده چې کله یخنې یا ژمی شروع شي نور سره موسمي رنځونه پیل شي. دا بیماری کې یو خوا د زیات یخنې له امله په خلکو اثر انداز کیږي نو بل خوا د وچ موسم په وجه په تیزی او چټکیا سره خپل زور خایي. ادارې وایي چې د تیرو څو ورځو راهیسې د پیښور او خوش سیمو ګڼ شمېر داسې کسان هسپتالونو ته رسول شوي دي کوم چې د یخنې او وچ موسم په وجه د سینې او مری په مختلفو رنځونو کې اخته شوي دي. په دې مریضانو کې زیات شمېره د ماشومانو ده چې د یخنۍ او د موسم سره سره د صفا ماحول د ناموجودګۍ او د ګندګیری لکه د کورونو مخې ته د وینو ډیرانونو او د قصابانو په تختو په موجود غوښو د مچانو بڼېدو او جراثیمو په وجه هم خلک رنځونو سره مخ کیږي. ادارې وایي چې تجویز داري چې که په میاشت کې صرف یو ورځ د ټول ملک اوسیدونکو په خاص توګه د میدانی سیمو او ښاري علاقو خلک د هر کور نه یو یو کس مقرر کړي او چاپیرچل د صفا ساتلو مهم شروع کړي، نو یقین دی چې داسې به نه صرف د ټول ملک ماحول په اسانه د ګردونو دوړو او ګندونو په پوره ډول پاک شي، بلکې دې سره به د ټی بي او ځین نور رنځونو مخه هم ونیولی شي. اداریه اخیر کې لیکي چې د یخنۍ او وچ موسم په موجوده وخت کې د صحت ماهرینو د ماشومانو په ژغورلو ډیر زور اچولی دی. باید چې د وطن او صوبې په هر کور او هر چم کې مور پلار دې لړکې خپلې ذمهواری په ښه شان ترسره کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د خبريالانو لپاره کارکونکو ادارې پر خپل ویب سایت پاکستان کې څمو دا وړاندې د وجلسي خبريال ولی خان بابر د وژنې د گواهانو په قتل کېدو اندېښنه شوهلې او د سین صوبې د وزیر اعلی د لیر کېدو غوښتنه کړې ده. بلخو ګارډین رسپانې د امریکا او افغانستان ترمنځ تر 2014 کال وروسته د ځینې امریکایي پوځیانو د پاتې کېدو د ممکنه تړون او په دې لړ کې د پیښو چیلنجونو په اړه مقاله لیکلې ده. بشیر ګواش د دواړو لیکنو غټ ټیک درته اوروي.
د خبريالانو د خوندیتوب لپاره کارکونکو ادارې به سرحده خبريالانو د یو پاکستانی ټي وي خبريال ولی خان بابر د وژنې شپږو شاهدانو وژل کېدل غندلې دي. شپږم شاهد حیدر علي و چې د دې میاشتې په 11 تاریخ کراچۍ کې داغه په کور کې وژل شو. د دې وژنو له وجې به سرحده خبريالانو ادارې د سند صوبې د وزیر اعلی څخه د استعفا غوښتنه کړې. د بې سرحده خبر اعلانو په وینا د نومبر په 11 وژل شوی حیدر علي د سلیم په نامه هم مشهور او د یو مجسټریټ په وړاندې هغه 15 کسان په ګوته کړی وو چې د ولی خان بابر د وژنې تور پی پورې وو. هغه عدالت ته د شاهدی ورکولو څخه دوه ورځې وړاندې کراچۍ کې په خپل کور کې دننه په سر دوړه زوښتل شو. د ادارې په خپل ویب سایټ لیکلي چې د شپږو ټولو د ولی خان بابر په وژنه تورونو 15 کسانو خلاف د گواهی ورکولو خبره کړې وه. بې سرحده خبر اعلان وایي کې د شی اوس د بابر وژن کې له سزا څخه بچ شي. دا شاید لا غوړسته وژل کیږي چې تیر کال د سند صوبې های کورټ حکم کړی وو چې د بیلابیلو کیسونو شاهدان او وکیلانو ته باید حکومت ساتونکي ورکي. خو د بې سرحده خبر اعلان ټولنه وایي د سند صوبایي حکومت په تیرو دوو کلونو کې د ولی خان بابر د وژونکو خلاف گواهی ته تیارو کسانو د ژوند ساتلو لپاره هیڅ نه دي کړي، نو ځکه د سند د وزیر اعلی سید قایم علی شاه څخه د استعفا کولو غوښتنه کوي. بلخوا د برتانیا ګارډین رسپانه لیکي چې کابل او واشنگتن په 2014 کال کې د ناټو پوځیانو تر وتلو وروسته افغانستان کې د ځینو امریکایي پوځیانو پر پاتې کېدلو خبرې کوي، خو امریکایي پوځیانو ته د استثنا مسله ستونزه جوړولی شي. رسپانه وایي دا خبره عراقیانو هم د امریکایانو سره نه و منلې چې له وجې یې عراق کې د امریکا رول ختم شو. دا په داسې حال کې ده چې د ګارډین رسپانه په وینا د 14 ملکي افغانانو په وژنه تورن امریکایي پوځي باندې روانه مقدمه کې وکیلان دغه لپاره د 500 غوښتنه کوي. خو ډیر افغانان او د وژل شوو خلکو کورنۍ وای دا پوځي دی واپس افغانستان ته د مقدمې لپاره وروستل شي. امریکا غواړي که افغانستان کې کوم پوځي په کوم جرم تورن وي نو دوی باید ورته خپل سزا ورکړي، خو افغان حکومت وایي چې تورن بهرني پوځیان دي افغانستان کې دننه افغان عدالتونو کې تر مقدمه لاندې ونیول شي. ګارډین ورسپانې د یو چارواکي له خولې لیکلي چې د استثناء د مسلې ته د حل لارې پیدا کول به یو چیلنج وي. افغان لوري په داسې حال کې خپل خبره په واضحه کوي چې ګارډین رسپانه لیکلي ولسمشر حامد کرزی پوهیږي چې امریکا د افغانستان او پاکستان په سرحدي غرونو کې میشته وسلوالو ډلو خلاف د بریدونو لپاره افغانستان کې مرکز ته ضرورت لري. اول قاعده تر هغه ډله لا هم په سیمه کې فعال ده. افغانستان کې د ناټو امریکایي قومندان جنرال جان ایلن هم ویلي چې دوی نه غواړي القاعده دا تاثر واخلي چې دغه ډله دلته بیا خپلې جرړې مضبوطه ولې شي.
دا مشال ریډیو ده.
او ستاسو پام د نړیوال راپور پر لور راګرځوم. حماس وایي چې د مصر په منځګړیتوب له اسرائیل سره په اوربند سلاسوي، خو اسرائیل وایي چې لا وخت دی چې اوربند تایید کړي. بلخوا د امریکا د بهرنی چار وزیر تیر شپه اسرائیل ته لاړ او د اسرائیل له وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په یوه لنډه خبري غونډه کې څرګندونې وکړې. میرمن کلینټن پر اسرائیل د حماس حمله وغندلې او خود انسانانو پر وژلو یې خواشینی څرګنده کړه. د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال هم د حماس برید وغانده خو اسرائیل یې وغوښتل چې لزغمه کار واخلي. په دې اړه نور تفصیل اسمت ساروان اوروي.
د حماس یو ویندوی وویل چې د غزې ترنګي جنگیالیو او اسرایلو د مصر په منځګړتوب له اوربند سره موافقه کړې ده. تر اوسه پورې اسرایلو دا خبره تایید کړې نه ده. د حماس یو چارواکی ایمن تها پرون ناوخته وویل اوربند به نیمه شپه عملي شي. د مصر ولسمشر محمد مرسی هم وویل ډاډه ده چې د فلسطینیانو او اسرایلو ترمنځ د اوربند هلې ځلې به ژر مثبته نتیجه ورکړي. په تل ابیب کې د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ویل هیواد به د غزې د بحران په هر راس اوشتمهال حل کې همکاري وکړي. خو د په عین حال کې خبرداري ورکړ چې اسرایل به په هغه صورت کې چې د فلسطینیانو راکټي بریدونو ته ډیپلوماټیک حل لاره ونه موندل شي د ځان دفاع ته دوام ورکړي. کله ډیپلوماټیکو لارو اوشتمهاله حل لارو وموندل شوه اسرائیل به د داسې حل ملګری شي. خو که ثابته شوه چې د پرلپسې راکټي بریدونو د درولو لپاره قوي پوځي اقدام ته اړتیا ده، اسرائیل به د خپلو خلکو د دفاع لپاره له هیڅ ضروري اقدام ډډه ونه کړي. نتانیاهو دا خبرې پرون د ملګرو ملتونو له سرمشي بانکیمون سره لکتنی وروسته وکړي. د ملګرو ملتو سرمنشي د حماس او اسرائیلو ترمنځ د نږدې یوې اونۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره د نړیوالو ډیپلوماټیکو هڅو په لړ کې سیمې ته تللی دی. بانکیمون د حماس راکټي بریدونه وغندل خو له اسرائیلو څخه یې وغوښتل چې له ډیر تر ډیره زغمه کار واخلي. د په عین حال کې د ځکنیو عملیاتو د احتمال په وړاندې خبرداري ورکړ. سره لدی چې د اسرائیلو د راکټونو نشه به په غزه کې پوځي هدفونه وي، ملکیان پرې وژل کیږي او ژوبلی شي او ملکي تاسیساتو ته زیان اړوي. د ملکیانو مر ژوبلی په هیڅ صورت د منلو نه دي. له قوې څخه زیات کار اخیستل غیر قانوني دي او باید پای ته ورسول شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن هم د اوربند په لټه تیر شپه ناوخته اسرائیل ته لاړه. په همدې منځ کې د عربي ټولنې مشر نبیل العربی پرون سهار غزې ته لاړ چې له حماس سره پیوستون وشي.
اسمت ساروانو چې د غزې د اوسنی وزې په حق له تاسو ته راپور اوروي. او تاسو په هم د بختیار خټک په ژغ کې د دغه سندري پر لور راګرځوم چې وایي توبه له جنگه.
جنگا تو بل ترے او تو بل جنگا راجا را خورشا دامن رنگا تو بل ترے او تو بل جنگا تو بل جنگا رنگا تو بل ترے او تو بل جنگا راجا را خورشا دامن رنگا تو بل ترے او تو بل جنگا تو بل جنگا کور کی پورا کی چھوڑ دی پسند بیالوے سازش روان دے یارا تکور کی پورا کی جھوڑ دی پزد گو بیالوی سازش روان دے نبل بغواڑی یو بل دسنگا تو بل ترے او تو بل جنگا راجا را خور شا دامن رنگا تو بل ترے او تو بل جنگا تو بل جنگا زمونگا آسمان زمونگے دوران زمونگا روخان زمونگے مکا زمونگا آسمان زمونگے دوران زمونگا روخان زمونگے سپینبل غواڑی سرنا لزنگا تو بل ترے او تو بل جنگا راجا را خورشا دامن رنگا تو بل ترے او تو بل جنگا
زموږ شغله مشال رادیو خاوري د بختیار خټک په ژغ کې تاسو سندره واوري ده لومړی سارنی خبرونه سلام پښتونخوا ته تاسو غوښنې ولیدې او زه د افغانستان پر لور د نشي توک سره د مبارزه وزارت او له نشي مواد سره د مبارزه لپاره د ملګر ملتونو اداره وای روان میلادي کال په افغانستان کې د کوکنارو کښت 13% ډیر سوی خو تولید کم سوی دی په افغانستان کې د 2012 کال لپاره د کوکنارو د کښ پاړه دغه سروې د ملګرو ملتونو د نشي توک سره د مبارزې د ادارې په همکاري سوي او د کښ د ډیرېدو علت نامنې بلل سوي په سروې کې ویل سوي چې پروس سږ کال وسوالو طالبان او ترګرو ډلو 400 میلیونه ډالر د نشي توکو د کښ او کاچاک له لارې ترلاسه کړي په دې اړه نور حال زموږ خبريال معصوم میوند له کابل راکوي
په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه نوې سروې ښیي چې روان میلادي کال په ټول هیواد کې د کوکنارو په کښت کې د تیر کال په پرتله 13% ډیروالی راغلی خو د سروې له مخې دا هم ویل سوي چې د طبیعي پیښو او د کوکنارو د یو ډول ناروغۍ له امله د تریاکو تولید بیا 40% رقم سوی د کوکنارو د کښت په اړه دغه سروې د سې شنبې په ورځ د نشي توکو سره د مبارزې او کورنیو چارو وزارتونو او د ملګرو ملتونو د نشي توکو او جرایمو سره د مبارزې د ادارې لخوا په یو کانفرانس کې خبره شوه د نشي توکو پر ضد مبارزې وزیر زرار احمد مقبل خبري اعلان وکړ چې په افغانستان کې د تریاکو د تولید کمیدل څو مشخص عوامل لري خدای هم وویل چې د کوکنارو د کښت ډیرېدل له نامنوي سره تړلي
سات تولید امسال نسبت به دلایل مشخص
د تولید کچه د مشخصو دلایلو لمخې د تیر کال په پرتله سږ کال له شپږ دېرشو څخه تر 40% پورې کمه شوې یو لامل یې د کوکنارو د کښت لپاره د هوا نه برابر والی وه او بل یو ډول ناروغي وه چې د کوکنارو بوټ یې نیولي وو د کوکنارو د کرلو یوازینی او اصلي لامل ناامني ده 95% کوکنار په هغو ولایتونو کې کرل کیږي چې هلته امنیت نشته
شغل مقبل په د کانفرنس کې ازادي راډیو سره په خبرو کې خبرداري ورکړ چې ترڅو په سیمه ییز او نړیوال توګه د نشي توکو سره مبارزه ونسي نو افغانستان له دې جدي ګواښنه څخه خلاص دی د کوکنارو د کښت په اړه سروې د ملګرو ملتونو د نشي توکو او جرایمو سره د مبارزې د ادارې لخوا سوي په سروې کې راغلي چې په ټول افغانستان کې 1,45,000 هکتار مځکه کوکنار کرل سوي چې نظر 602 هکتار د افغان ځواکونو لخوا خراب سوي د سروې له مخې د نشي توکو سره د مبارزې په برخه کې سږ کال 102 تنه افغان پولیس او پوځیان وژل په سروې کې ویل سوي چې په 2012 کال کې تر ټولو ډیر کوکنار په هلمند فراه کندهار روزګان دایکنډي او زابل ولایتونو کې کرل سوي چې دغه ولایتونه د نورو په پرتله ناامن دي د 2012 کال د سروې له مخې د افغان دولت وسلوال مخالفین د نشي توکو په کښت او قاچاق مخامخ وند لري په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د نشي توکو او جرایمو سره د مبارزې د ادارې رئیس جان لوک لیمایو په اړه وایي
د ترهګرو لخوا د کوکنارو د کښت ملاتړ د دوی لپاره یوه ګټه ده دوهمه موضوع دا ده چې اداري فساد د قانون نه پلي کېدل او سیمه ییزې جګړې نور لوی لاملونه دي چې د کوکنارو کښت یې ډیر کړی او دغه موضوع د 2014 کال لپاره یوه ښه انګیرنه نه ده
د کوکنارو د کښت د 2012 کال په سروې کې راغلي چې پروسږ کال په افغانستان کې وسلوال طالبانو او ترهګرو ډلو 400 میلیونه ډالر
د نشي توکو د کشت او قاچاق لاره تر لاسه کړي او په جګړه کې ګټه ځنی اخیستې. د طالبانو د حکومت ترنګې دوه یولس کال تیریږي. په دغه یولس کلونو کې افغان حکومت او له دې هیواد سره مرسته کوونکو هیوادونو په میلیونونو ډالر په دې خرڅ کړي چې په افغانستان کې د نشي توکو کشت، تولید او قاچاق ختم کړي، خو دغه مبارزه لا هم بریالۍ نه بلل کیږي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 15580 او 15580 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکي او صافي اوریدل شي.
زموږ غل مشال رادیو څخوري یو څو د خوست پر لور. د خوست شار په یو شمیر کوڅو او سړکونو کې د ډرایورانو لخوا د موټرونو بي ځای درولو په شار کې سوداګریز بهیر زیانمن کړي او ګڼه ګڼه جوړه کړې ده. بلورته د ټرافیکو ګرځند غزمه دا ډول موټرونه پنچروي چې په دې سره شاریانو او دکاندارانو ته د ګټ پر ځای لا ډیر ستونزې رامنځته کیږي. په دې اړه له خوست څخه د مشال رادیو خبريال نجيب لال خيل راپور کوي.
د خوست ښار په یو شمېر تنګو کوڅو او سړکونو کې ډریوران خپل موټرونه دروي چې په دې سره لوی خوا سړکونه بندېږي او بل لوري ته د دکاندارانو کاروبار ته هم مزاحمت جوړوي. په همدې حالت کې د ټرافیکو د سیارو او ګرځنده ګزمو لخوا په سړکونو کې د ولاړو موټرونو پنچرول د ښاریانو ستونزې نورې هم زیاتوي. په دې توګه هر ورځ په خوست ښار کې د ټرافیکو په جریان کې بې نظمۍ او ستونزې موجودې وي.
کریم شاه د پنځه اوسیدونکو یې مانځو ترافیک چې کله راشي زموږ د دکان مخې ته دا نه ګوري چې دا موټر څه اخلي یا بل څه کوي. زر زر موټر پنچر کوي، موټر هوا تري وباسي، موټر بیا تیر په موټروان ډېر په ستونزه کې وي.
محمد ولی فرهاد، لیار باندې بیروباد ترافیک موږ نه پرېږدي چې ولې داخل شو لیار باندې. تر ولاینه مو دا غوښتنه دي چې کوم ځای کې د مارکیټ یا نقشه ولري یو ځنګړی پارک مغې سره هم جوړ شي.
نومې سید رحمان د پخوس ښار د هنونین کې د وهنه لرم. لیار عدالت دومره زیاته تنګ وي چې موټر په والیار کې دوه دوه سي درې دې نو دینه جوت مشکل پیدا کیږي چې مطلب خالق تاګ تاګ نشي کوي.
نو می خیال ګل مونږ د دېس نسره مو هم خو چې باري ودی راو مونږ د غلونه ډوري گو د ترافیکو نه ډوري گو چې غاټرنه نه پنچري او باځي وخت مریضون چې روسی مریضون سره مونږ ډېر مشکل وو.
د ترافیکو لوی مدیر سمنوال غنی رحمان له ترافیکو څخه د خاریانو د شکایتونو په جواب کې وایي چې موټر لرون کې بعد خپل موټرونه د سړکونو پر ځای په ټاکلو تمځایونه کې پارک کړي. دای وایي ترافیکي بي نظمي د جنايي پیښو مرتکب بینو ته د فرار موقع په لاس ورکوي.
د پیواز نه چې ورونه د ترافیکو نه د ترافیکو د مسولینو شکایت وکړي دوی باید خپل موټرونه پارکینګونو ته چې دوی ته په ګوته کړی دي په غیږ کې ودروي. موږ د هر وخت خلکو په خدمت کې یو. فرضاً ور پورې شو د اتفایل خونه د اتفایل موټر نشکړل چې دوی د ګړګونی په اساس نه غوډي کونی ته ځنه ورسوي د دوی شتمنی خوندي وسی.
دا چې موټر لرونکي خپل وسایل کوم ځای پارک کړي د خو سرپرست خاروال انجینر شریف په اړه وایي چې خاروالۍ ریاست د خار په دوه ساحو کې منظم تمځایونه لري.
شهر کې په دوو برخو کې پارکینګونه لري چې هغه په اساسي شکل جوړ شوي دي. د ښاروالۍ ملکیت ده، هغه مو جرادو تیر کړي دي. هغه څه چې په خوست کې تجارتي معاملات ترسره کوي کولای شي چې خپل سایټ په غاړه کې پارک کړي.
د کتونکو لاندې تر اوسه د مسؤلو ادارو لخوا خوست ښار کې د موټرونو د تمځایونو لپاره په مناسبو ځایونو فکر نه دی شوی او نه هم یو یا دوه ځایونه په خوست ښار کې د زرګونو موټرونو د تم کېدو لپاره بسنه کوي.
د مشال ترڅنګ اوسه هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپګو.
د افغانستان او پاکستان په اکثر لویو او وړو شارونو کې د چپلی کباب کډایان لګیدل وی او خلیګي هم په ډیر علاقه مندي سره خوري. په جلال آباد شار کې هم ځای ځای د کباب او هوټلونو سره چې ډله ډله خلیګي خړول تورځي. په همدې اړه زموږ همکار باز محمد عابد یو راپور تیار کړی چې تاسو یې اوریدو ته بولم.
د جلال آباد خار پر روایتی خوراکونو کې یو هم چپلی کباب دی چې د خار په ټولو سلور لارو او مشهورو بازارونو کې کډایان لګیدلی او خلک یې په ډیر شوق سره خوري. د خار تلاشی چوک ته سیرمه هم سوزای په لویو او وړو دکانونو کې د چپلی کباب کډایان لګیدلی دي. یو تن سپینګیری بابا چې د تیرو سلویختو کلونو راهیسې چپلی کباب خرڅوي وایي چې اوس یې کار بچو او لمسو ته پاتې شوی دی.
کاروبار کوي.
فساتن پک تیر دے
پر حمودین کبابی اکثر هغه ځوانان ورمات وی چې لکلو سخه خار ته په مزدوری پسې ورغلی وی دو تنه یې مشال رادیو ته وای
نو مشرالم د غشتي وسیدن کې اندالم زیز وی اوس په جلال آباد کې رېړی کار کوم او چې وټل لاله مد 200 په خوراکي د احمدین وټل لاله کباب راوړل نو شه بواجه به په چکنی او ورته سم کمل لاول نو پاتې ور پز مخه گزاره کې موږ دوټه مل تراز
زمانم د بسیر د کامه ول سوانه نه راغلم رېړی چلوم غرمه کې چې و کې شم کباب خو کباب ورکه بازار خو ګرم بازار دی یوازې موږ نه چاټول غریب کار درازي غریبانه خوراک
یو بلتن کبابي وای چې ډیر مشتریان پیدا کړي تر دې چې خلک ورته په ټلیفون د کباب جوړولو پرمایش ورکوي
زمانم ادم خان د خوی اډه کې د کباب دکان د ډیر خلک موږ ته راځي او په بازي ټلیفونونه کوي 2 کیلو 3 کیلو یعنی 10 کیلو چې څومره پکاري موږ هم راوته په خو گاګم برابر دی خو یاران دوستان هم شته راځي په دې کار نه ډیر راځي
د ادم خان کبابي له کړایي شاوخوا ګڼ شمیر مشتریان ورټولو یو تنزل مکه وای شي خپل نمبر ته انتظار باسي
زمانو مدرس ابراهيم زوي د بيشو د وسوزين کې ما ادم خان په سراغل مې کیلو کباب ورو منوبت تا ولاړ ما خه کباب پخې
سره له دې چې په جلال آباد ښار کې بشمیر رستورانونه شته او په تیرو لسو کلونو کې میله ځایونه هم جوړ شوي چې په وریتو غوښو سربیره پکې کړایان او د کبانو غوښې هم تیاریږي خو چپلی کباب د جلال آباد ښار له هغه خوراکونو څخه دی چې هر وخت د خوړلو مینوال ډیر وي باز محمد عابد مشال راډیو جلال آباد
تاسو ستونزې
ورنور ته کار جوړې شوې داخلي ورکو
خلک چې بیا روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګرمې د وجې
د غریبانو تاسو خو څوک نه
مشال شته کنه تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ پني غځواب غواړو ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل پورز
زموږ غل مشال رادیو خبري او د مشال رادیو لمړي سارنی خبرونه سلام پښتونخوا ته تاسو غوښنولې دي د سلام پښتونخوا په پای کې تاسو پام د دغه سندري پر لور راګرځوم د غوړسته به خبري غړي پیل کړو
جانان مینشتا سبای چاتا شنگو ما گلستان